د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې شپې ورځې به مو په خیر تیریږي، زه احسان الله ریبزه یم. د نن ورځې په سپینې خبرې یا روک او راست قراونه کې ان شاء الله چې تاسو ټول به ښه اوسئ. زما همکار هم ما سره دی، ښاغلی احد عزیزاده صاحب.
تشکر آقای اوریبزه، بسیار خوش هستم که باز هم در خدمت شنونده و بیننده خود قرار داریم و این بار با جناب اوریبزه صاحب که دفعه اول است با هم یک جای میشیم. بسیار خوش هستم و متوقع هستم که برنامه خوبی خدمت شما خواهد داشتیم. موضوع برنامه را اوریبزه صاحب اگه اجازه شما باشه که برای شنونده از خود عرض بکنیم که حتما شنونده و بیننده ما خواندن در گزارش ها شنیدن که در یک حمله که دیشب در ولایت هرات در یک منطقه یا یک مسجد شیعه نشینا اتفاق افتید و این بار گلوله بری صورت گرفت، حدود 7 نفر کشته شده، به طور قطعی 7 نفر، ولی زخمی ها هم در قاتش هستند که 5 نفرش غیر نظامی و یک کودک به. موضوع برنامه امشب به راه های بهبود امنیت در افغانستان اختصاص داده.
هم در قصیص نگه چه عزیزاده سه بویلی در هرات ولایت که هغه ورسته برید چه شویده پاقی که بیگونا او ملکی وگری چه ده مسجد که پا المانزه بانده بخت و وجل شویده چه یو میرمن او یو ماشوم او ده مسجد امام هم پا که وجل شوی پنن خبرانه که پامده بانده بمون خبری که چه ده افغانستان ده امنیتی ستونزو ده کم مجرانه پیخیگی او ولی ده پیخیگی او بیا ملکی خلق ولی پا که پنن خکیگی پا زنگری دول ده افغانستان اغا لگکی قومونه یا لگکی مذهبی خلق چه ده اغوی ولی پا که پنن خکیگی ده پامده اره ده افغانستان پا هرات ولایت کې د دوشنبه په مخام پر شیل منځ کوونکو برید بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. په کابل کې د ایران سفارت او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دا پیښه غندلې ده او عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو کسانو دوشنبه ناوخته د شیعګانو پر یو جماعت برید وکړ چې له امله شپږ کسان ووژل شول او یو تن ټپي دی. نو په همدې اړه زموږ همکارانو یو ریپورټ چمتو کړی، دا ریپورټ ګورو، بیا بیرته دوه میلمانه هم لرو، په همدې موضوع باندې بحث هم کوو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی دوشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا پیښه تایید کړه او وی ویل چې د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په یو جومات کې د ماخوستن د لمانځه پر مهال پر شیعه لمونځ کوونکو ډزې شوې چې له امله یې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. په کابل کې د ایران سفارت په خپله ایکس ټولنیزه شبکه دا برید غندلی او د قربانیانو د څو تصویرونو په خپرولو سره یې لیکلي،
د دغه جنایات د عاملینو د پیژندلو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوو او د افغانستان د سرپرست حکومت سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې چمتووالی اعلانوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما هم په یوې اعلامیه کې په هرات کې د شیعګانو پر جومات دا برید غندلی دی.
یونما د قانون منګولو ته د پیښې د عاملینو د سپارلو او د شیعګانو د ټولنې د ساتنې لپاره د اړینو اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په جلا پیغامونو کې د هرات د دوشنبه د ماښام برید په سختو ټکو غندلی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې هم دا برید د نسل وژنې دوام او د بشریت په وړاندې جنایت بللی دی. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د نظام او قانون نشتون، د بشري حقونو مسأله او یو شمیر نور موارد د دې ډول پیښو علت بولي.
نو کېدای شي په دغه وضعیت کې د شخصي دښمنۍ وي، کېدای شي د هغه تروریستي ډلې چې ادعا کېږي چې په افغانستان کې حضور لري فعال دی د هغوی د خوا ترسره شوی وي، او په زمین کې کېدای شي چې مختلف هیوادونه چې اوس په افغانستان کې ښکیل دي او دوی هم متضادې ګټې لري، داسې وضعیت نو کېدای شي داسې مشکلات رامنځته کړي.
ترهګریزې ډلې خپل هغه کوم اهداف چې لري په هر ډول چې هغه لاسته راوړي، او اوسني کوم عملیات چې د ترهګرو لخوا نه په شیعه‌ګانو باندې په افغانستان کې کېږي، دا مطلقاً د داعش د شبکې چارې دي، او د دو عملیاتو په مخنیوي کې طالبان تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
د تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیعهګانو د بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. دغه برید په داسې حال کې کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د اپریل په 24مه د بشري وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د شیعهګانو، سکانو، هندوانو، عیسویانو او اسماعیلیو په ګډون مذهبي اقلیتونه او لږکي له تعصب او طبیع سره مخ دي او په مذهبي غونډو او مراسمو محدودیتونه وضع شوي چې دلیل امنیتي ملحوظات ښودل شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
شنوندگان عزیز، همونطور که در آغاز گفتیم موضوع برنامه روک و راست اسپین خبری را از برای امشب در مورد امنیت افغانستان اختصاص دادیم. چگونه بهبود میافه امنیتی که کشوری که تازه حاکمانش سر کار آمده، از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و پی در پی حملات متواتر صورت میگیره، ولی گروه به نام داعش مسئولیت میگیره یا شاخه خراسان داعش بهتر بگویم، گروه داعش مسئولیت حملات دیگری که در کشور مثلا مسکو انجام داده او را به دوش گرفتن. ما برای تحلیل وضعیت امنیتی افغانستان دو مهمان عزیز دعوت کردیم که دعوت ما را قبول کردن، ازشان تشکر میکنیم. جناب دکتر هاشم دانش، تحلیلگر سیاسی و نظامی که در ترکیه مقیم هستند، و جناب عربشاه چمتو، جنرال متقاعد که در کشور دنمارک مقیم هستند. اردوشانه خوش آمدید میگم، امیدوار هستیم که آواز ما را بشنوند. جناب
لکه څنګه چې عزیزاده سه محترم ویلی، زمونږ د نن ورځې د سپینو خبرو او روک راست موضوع د افغانستان امنیتی ستونزې دي او په وروستیو کې د داعش لخوا په افغانستان کې په لږکیو او په ځانګړي ډول په شیعهګانو باندې بریدونو ته ځانګړې شوې ده چې دوه میلمانه لرو په خپرونه کې. یو ښاغلی ډاکټر هاشم دانش صاحب دی چې موږ سره وصل شوی دی همداوس دی، او بل هم د پوځي چارو شنونکی او متقاعد جنرال ښاغلی عربشاه چمتو دی چې تر اوسه له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. د خپرونې په اوږدو کې بل موږ سره وصل شي، خو پیل به یې له دانش صاحب نه وکړو. دانش صاحب، څه فکر کوئ چې ولې په افغانستان کې په لږکیو باندې برید کیږي، په دې کې د ترهګرو ډلو څه خیر وي؟
مننه تاسو ته، تخنیکي همکارانو او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اول به پر دې یو مقدمه بحث وکړو چې د افغانستان ګډ مشکل دا دی چې هر حکومت چې منځته راځي حداقل 40-50% په مخالفت کې اوسېږي. نو دا حکومتونه هیڅ وخت نشي کولای چې د امنیت په ټینګولو کې موافق اوسي، لکه څنګه چې جمهوریت ونه شوای در چې موافق شي. د طالبانو نظام هم تر هغه وخت پورې چې دغه جبهي او دغه جریانات چې په خارج کې اوسېږي او هر لحظه د طالب د نظام د سقوط لحظه شماری کې، تر هغو چې یو رایه حل عمومي پیدا نه شي او ټول افغانان پر یو ټغر باندې کښېنني، د افغانستان د حل لپاره او د افغانستان د آینده د حکومت لپاره یو فکر او یو مفکوري سره دا اقدام ونه کړي، زه فکر کوم چې دا به مشکله اوسي. دلته ستاسو سوال په اعتبار باندې، زه ستاسو سوال داسې وایم چې تاسو ته ما د دغه تریبیون څخه څو ځله ویلي دي، بیا هم وایم چې افغانستان ډیر اسیب پذیر په وضعیت کې پیل قرار لري. د طالبانو حکومت په هغه خواستي چې پاکستان او نورو ګاونډیانو فکر کول چې په دوی خواستي به په افغانستان کې پیاده شي، د طالبانو د راتګ سره بعضې خنډونه ودي ته دوی د بعضې خنډو سره مخ شوه، لکه پاکستان. نو ما بار بار ویلي دي چې داعش شاخه خراسان به په افغانستان کې په ګرمي دو د هوا سره نه تنها دغسې چریکي عملیاتونه او دغسې انتحاري و یا انفجاري کارونه بوکي، د منظم جبهو په شکل به افغانستان ته یو تهدید رامنځته کړي. او د دا چې ولې دغه ملیتونه یا د اقلیتونه ښکار کیږي، تاسو ته جواب ده چې د داعش اصلي هدف دا دی چې د داعش په مذهب کې اهل تشیع ته مسلمانان نه ویل کیږي، دا یو واجب القتل بولی او پر دې باندې جهاد فرض دی.
تشکر جناب دکتر سبدانش. گرچه ما باید بگویم که تا وقتی که ما طرف صدیومی آمدیم هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی در گذشته ها یک چیز واضح هم رقمی که شما توضیح کردین، حملات که بر افراد شیعه یا اماکن شیعه مذهبان در افغانستان اتفاق افتیده داعش ادعای مسئولیت کرده. و به نظر شما راه بیرون رفت از این معضله افغانستان، من درکم که آغاز هم گفتیم شما هم صحبت کردیم، این مشکل آیا تنها محدود به افغانستان و منطقه خواهد ماند یا ای که بیرون هم امکان سرایتش است؟ برای اینکه مقامات کشورهای بزرگ حتی مقامات امریکایی هم اظهار نگرانی کردند از اینکه گروه داعش و یا گروه شاخه خراسان گروه داعش روز به روز توانمندتر شده میرن.
ببینید، در سوال شما را به دو بود جواب خواهیم داد. بود اول ایست که چگونه میتونیم در افغانستان با این مشکل غلبه بکنیم. متاسفانه که در افغانستان یک فرهنگ بسیار مزخرفی که حکم فرماست ایست که هر جنایی که قدرت میگیره خودم محور احساس میکنه، این تو فکر میکنن که دیگر ها باید بیایی با محور از اینا دور بخورن، با غافل از اینکه مثلا اینا چند فیصد تشکیل میده و چقدر فیصدی است، جایگاه مردمیشان چقدر از پشتیبانی مردم دارن ندارن. حکومت اشرف غنی هم تا زمان پروسه صلح را بر شکست روبرو کرد که مطمئن شد که خودش در رأس اداره آینده منه و صلح هیچ نوع همکاری نکرد. این اشتباه را فعلا شیخ عیبت الله تکرار کرده روان هستند که حکومت تک قطبی یک جانبه یک ایدولوژی و یک جنا را میخواه تشکیل بده و هر آن افغان را میخواه که در صورتی میتانه در وارد افغانستان شو که باید با امیر المومنین یعنی شیخ عیبت الله بیعت بکنن که موضوعی بیعت از نظر دینی باید یک بحث بسیار طولانی است. موضوع دوم بود سوال شما موضوع داعش شاخه خراسان است. داعش شاخه خراسان تا هنوز در سطح نیست که حتی تهدید بر منطقه باشه، به خاطر که پاکستان تسلط بسیار جدی را سر این گروه داره و هنوز هم امکانات را برش فراهم میکنن تا خواسته باشن انتقام خود از طالبان در وجود داعش بگیره. ایسای پاکستان و فوج پاکستان داعش را به دو هدف استفاده میکنن. یک هدف زدن مخالفین درون نظام خود که هیچگاه اجازه نمیده که سر بلند بکنه به خاطر که نابسامانی های اقتصادی نظامی و سیاسی در پاکستان به اوج رسیده. موضوع دیگه ایست که میخواه به وسیله گروه های تندرو اسلامی خواسته باشه و یک بار دیگر دنیا را متقاعد به این بسازه که تروریسم در افغانستان خطر است و بار دیگر توجه کشورهای غربی و سرازیر شدن امکانات بسیار زیاد در خدمت پاکستان به خاطر جلوگیری از تروریسم، در حالی که این بازی پاکستان یک بازی تکراری شده بیشتر فکر نمی‌کنم که موضوع زیاد توجه بکنه.
ډیر مننه دانش صاحب. له نیک مرغه زمونږ بل میلمه دا کورنۍ چارو وزارت پخوانی افسر او متقاعد جنرال ښاغلی عرب شاه چمتو هم موږ سره وصل شوی دی. چمتو صاحب سلامونه، تاسو ته زما غږ اورئ؟ چمتو صاحب زما غږ تاسو اورئ؟
جناب چمتو صاحب شما آواز ما رو میشنوین؟ ما فکر میکنم که ارتباط ما هنوز
ممکن است. فکر کنم چه چمتو صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته ده. په هر حال زه به دانش صاحب خپل پښتنې ته ادامه ورکم، خپل پښتنې ته. البته دانش صاحب په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې جګړې کېدلې د دې لپاره به یو دینی و مذهبی توجیه و فکر کوم دانه هغه چمتو سه وسه شه چمتو سه زمنګ غاوري تاسو
بالکل سلام او پینځه تاسو غاورم
سلامونه چمتو سه ما تاسو معرفي کړی تاسو په کورنۍ چارو وزارت کې ډیره تجربه لرئ او په دې ورسته کې طالبانو هم په شل کلنه جګړه کې د جګړې په برخه کې څه ناڅه تجربه حاصل کړي دي. فکر کوئ چې د امنیت ټینګول او د جګړې تجربه سره فرق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علی بزاس تاسو ته خغل ملما دارسه او ستاسو د سټډیو ټول کارمندانو او د هیواد ټول افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. یو ټکی غواړم چې ارزو کوم هغه دا چې په ایران کې دغه ناوړه پیښه غیر انساني غیر اسلامي او په کلک ټکو باندې غندم او دا یو لوی جنایت دی. البته را بشم ستاسو د سوال جواب ته امنیت په هیواد کې او د امنیتي ارګانونو وظایف په هیواد کې دا دواړه تر یو د بل سره اړمن دي چې په دواړو ساحه کې باید دولتي او حکومتونه په دې اړه باندې کلک جدي تدابیر ولري. په دې وروستیو کې شک نشته چې د پخوا په شان جګړې په هیواد کې وجود نه لري. ولې د کلونو کلونو راهیسې زمونږ د هیواد دشمنان په خارجي هیوادونو کې خصوصا په همسایه هیوادونو کې روزل شوي خلک دي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې پنځه څلوېښت کلنې جګړې دپاره دوی په مختلفو اشکالو باندې شکلونو باندې ګروپونه او اشخاص افراد روزلي دي، تروریستي ګروپونه. البته هغوی همیشه د افغانستان د ورانیه او د افغانستان د خلکو د ژوند د نارامه کولو په خاطر باندې د مختلفو متدودو نه استفاده کوي. په دې کې شک نشته دی، زه شک نه وینم.
چمتو سب اجازه راکړئ زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې طالبان دا ورتیا لري چې امنیت ټینګي کده د جګړې تجربه بیل ده د امنیت ټینګولو لپاره بیلو استعدادونو او زده کړو ته اړتیا ده؟
بالکل، دا جګړه کول او د جګړې د استعدادونو لپاره روزل شوی اشخاص افراد البته مسلکی چیرته په دولتي ارګانونو کې طالبان خپل مسلکی اشخاص افراد لکه څنګه چې خو په شانت روزل شوی وي په نورې وادونو کې روزل کېږي، مثلا د استخباراتو په بخش کې، د امنیتي بخش کې او نور مسایلو کې. طالبان د غرنی جګړې نه راکته شوی خلک دی البته، هغه په جګړه کې د افغانستان د راځي نه استفاده کړې ده. د کې شک نشته په جګړه کې بدوی برې وتر لا سکړې وتر واده پوری، ولې هغه جګړې چې په امنیتی لحاظ باندې په مسلکی لحاظ باندې مخکزي هغه په دې شکل باندې نیوي. دوی باید استخبارات قوي استخبارات ولري. هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې دوی د نړیوالو سره یو تعامل ولري. هغه تعامل دا دی چې دوی مسلکی کډونه وروزل شي. تنها جګړه یعنی دوی د جګړې لاره نشي کولای چې په افغانستان کې امنیت د ټوپک په زور باندې او یا د نورو قوتونو چې دوی غیر مسلکی الته استعمالوي دوی وروزي. پس د طالبانو لپاره مهمه دا ده چې دوی د دوی استخبارات او د دوی کارمندان په مسلکی شکل باندې وروزل شي ترڅو د دشمن کشت، د دشمن موقعیت، د دشمن پلان، د دشمن تعداد دا ټول دوی ته معلوم شي. هیڅ امکان نه لري چې یو څوک د تروریستي عمل پر یو ولایت وی ولسوالۍ پر یو محل پر یو ناحیه کې اجرا کوي او هلته دې کې استخبارات خپل معلومات لاسته راوړي. هیڅ امکان نه لري. نو په دې لحاظ باندې په دې میتودونو کې طالبان ضعیف دي. په دې څه کوي په دې چې دوی مسلکی اشخاص او افراد نه لري چې دوی هغه میتودونو استفاده وکړي کوم چې دشمن د دوی نه مخکې هغه ته اقدام کوي.
تشکر چم تسپ از توضیحاتتون، ممنون. نقش سیاست در تامین امنیت چی است جناب دکتر صاحب دانش؟ آیا شما فکر میکنین تا وقتی که از نظر سیاسی افغانستان به رسمیت شناخته نشد به حیث یا حاکمایش به حیث حاکمای فعلی که در افغانستان استقرار دارن از طرف کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده یا کشورهای همسایه که تعامل دارن ولی به رسمیت به غیر از چین دیگه شناخته نشدن، این میتونه تاثیر بکنه برای از اینکه حملات مثل که دیشب اتفاق افتید گلوله‌بری یا بمب‌گذاری ها کم شوه و از بین بره و کشورهای همسایه متقاعد شون که افغانستان کمک بکنن برای از اینکه به این نوع حملات دامن زده نشه و برای از اینکه حملات منطقوی اگر وسط پیدا بکنه خونه رو درگیر میشه دیگه.
دقیقا جنگ و سیاست در حقیقت یک ارتباط ناگسستنی دارند. سیاست های درست در تأمین امنیت نقش بسیار کلیدی دارد و این ارتباط میگیره با همون سوال پیشتر که همکار شما کردم که آیا جنگ با امنیت تفاوت دارد؟ یعنی کسایی که مهارت جنگی دارد در تأمین امنیت میتونه امو مهارت را داشته باشد که در جنگ این قدر زیاد مسائل جانبی زیاد اهمیت ندارند، ولی در امنیت مسائل جانبی اولین مسئله ای که در سیاست و در امنیت مهم است پشتیبانی مردمی است، یا حکومت قبول شده توسط مردم که با رای مردم به وجود آمده باشد، مردم حکومت را از خود بدانند، به خاطر بقایش، به خاطر بودنش حاضر باشه به هر نوع همکاری تن بده، نقش کلیدی را پشتیبانی مردم داره. موضوع دوم رضایت مردم شرط اساسی است که آیا از این حکومت مردم رضایت دارد یا نه. این مردم بر قلب‌های این حکومت، بر قلب‌های مردم حکومت میکنن یا بر مغزها حکومت میکنن؟
تشکر. ببخشید نرف شما رو قطع کردم دکتر سپ. من میخواستم به می ارتباط موضوعی که شما یاد کردین از چمتوس بپرسم. مقام بسیار بزرگ امنیتی بودن در افغانستان، تبادله استخبارات مثلا میتونه گفته میشه تبادله استخبارات در مجموع وجود داره، ای که واقعیت است یا نیست من هم نمیفهم و شاید شما از تجربتان بفهمین. میتونه جلوه از این نوع حملات بگیره مثلا تبادله استخبارات قبل از وقوع حادثه؟
تشکر میکنم. تشکر. دقیق. بله بله، سوال با جاستن. تبادله اطلاعات در جلوگیری از حملات دشمن بهترین یک وسیله شده میتونه، بخاطر از اینکه اگر اطلاعاتی که بخاطر جلوگیری از عملات تروریستی از یا از استخبارات دیگه مرجی و یا از استخبارات کشورهای دوستی که اونا هم دخیل وضعیت امنیتی در محول کشورهای که اونا زیر نظر داره، اینا مهم هستند. ببینید، ما تجربه بسیار خوبی در گذشته در جمهوریت داشتیم. ما اطلاعاتی که خود ما در از داخل کشور از منابع مختلف می گرفتیم یک دستاوردی بود، ولی که از نگاهی که از کشوری که خود مراجع یا جایی که دشمن جای با جای بودن، اونا اونجا در بین گروپ ها و باند هایشان اشخاص افراد داشتیم، مثلا در پاکستان، در ایران، اونا تبادل نظر می کرد و چیلا در مابین میگذاشتن اطلاعات، میگفتن که مثلا در ولایت خوست، در ولایت پکتیا، در ولایت کنرها، در ولایت سرحدی مثلا بهترین یعنی میشه که آدم استفاده بکنه از اطلاعات بیرونی از کشور خود.
ډیر زیات مننه چمتو صاحب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، یو لنډ دمه اخلو د دمین وروسته ورته راګرځو زموږ سره پاتې شي.
در 1.1 کنگره جهانی جراحان آلمان فیصله کردند که این مدال لیونارد شوایبر بر یکی از جراحهای افغان بده.
د برق یا د دی سی کرن په واسطه سره سرطان د منځوري چې په هغه کې موږ نانو نایف د سرطان په حجراتو کې ایږدو او هغه د
هدف از کنترل به این معنی نیست که ما بسیار زیاد آدم های سختگیر و عصبانی و پیشانی ترشی باشیم با اطفال ما و همیشه امر و نهی بکنیم.
تقریبا در اسوار لسمی هست یا دری می هست پا دیدکس که و پر سختی که و حالت هم گوله شربت دوای راکول و آب درمانی و بومند لنبولم.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غږ په ساتلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شي.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، په خیر راغلی خبرونې ته دوام ورکو. زمونږ د نننۍ خبرونې موضوع په دې ورستۍ کې په هرات کې هغه برید دی چې پکې اوه زمونږ استاسي وطنوال وژل شوي دي، چې پکې یو میرمنه او ماشومان هم شامل دي. زمونږ د خبرونې دوه میلمانه دي چې د کورنۍ چارو پخوانی افسر او متقاعد جنرال عرب شاه چمتو صاحب، او هم د ډول د سیاسي او نظامی چارو کارپوه هغه ډاکټر هاشم دانش زمونږ سره میلمانه دي. او د دوی نه په پوښتنه رو دانش صاحب، زه به راشم تاسو ته، تاسو نه بیا دا پوښتنه وکم چې داعش بغیر د دینه چې د پیسو د پاره وه څول شي چې په افغانستان کې بریدونه وکي، فکر کوي یو بل څه انګیزه شته یا داس یو ضعف بل هم شته په افغانستان کې چې د اغوی د فعال دول لپاره یو بل انګیزه هم وي بغیر د دینه چې اقتصادي موضوع وي؟
زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې د دینی لحاظ څخه ځای باندې لري، او بغیر د اقتصادي امکاناتو چې د افغانانو د فقر څخه استفاده کوي او دوی سربازګری کې یو موضوع، دوهم موضوع دا ده چې بعضې کسان چې د طالبانو کې د ننه د طالبانو د کړونو سره مخالف دي، یا مثلا په تکرریانو کې یا هغه وخت چې دوی مثلا جهاد کړي قرباني ورکړي، په هغه تناسب دوی ته امکانات چوکي او مقام نه ورکول کېږي، نو دوی دی ته مجبور کېږي چې ولاړ شي سپین بیرغ کته کې تور بیرغ راپورته کړي. بغیر د دغه دوه عامل هغه مفکوره چې د خلافت او دوی وغواړي چې ابوبکر بغدادي او ابو ابراهیم قریشي د هغه پر تسلسل دا فعال شوي اوسي، او وغواړي چې په دنیا کې خلافت هغه موضوع فعلاً پسته د دنیا باندې ډېره ضعیفه شوې ده، او بخصوص دغه بخش خو مطلقا افغاني دی، او دا بخش خو سربازګری د افغانستان څخه کې په پاکستان کې روزل کېږي، د پاکستان څخه را لېږل کېږي. دا ابعاد اقتصادي او نارضایتي درونی طالبانی لري.
بله دانیسه به ما یک سوال به ارتباط ازارات خود شما دارم. وقتی که یک حادثه در افغانستان صورت میگیره، کشورهای همسایه و زیادتر کشورهایی که تعاملات تجارتی هم با طالبان دارن اشک تمثال میرزن، چطور میشه که اینا عملا یک کار کنن مانع عملات شوند در افغانستان، مانع از این شوند که امنیت افغانستان بهبود بیافه تا ای که روز بروز خرابتر میشه؟
علیزاده صاحب، ما یک چیزی که بارها گفتیم در مبارزه با تروریسم، نه جهان صادق است نه همسایه های ما صادق است. تروریسم بر جهان هم یک وسیله است به خاطر رسیدن به باز آدرپا و در حد زدن حریف های خود در منطقه، و در منطقه هم از تروریسم همیشه شکل استفاده میکنه. ما به شما رفرنس میدم که انقریب شما شاید شاهد داعش پاکستانی باشین، داعش ایرانی باشین، داعش تاجیکی باشین، داعش چینایی باشین. به این شکل همینطوری که طالبان تقسیم شده بودن به گروپ های مختلف به خاطر برآورده ساختن اهداف مشترک خود، داعش هم انقریب در افغانستان به همین شاخه ها تقسیم میشن، چون هدف به خاطر از بین بردن تروریسم است. ما بارها سر از این بحث کردم، دلیلش همین است که تروریسم نه در شورای امنیت تعریف مشخص را دارد، نه پیش امریکا، نه پیش روس، نه پیش چین، و نه در منطقه تعریف مشخص را دارد. پاکستان در مدت 43 سال به خاطر به قدرت رسیدن و یا به خاطر هژمونیسم پاکستانی خود و پیدا کردن اهداف چی، بغیر از گروپ های تروریستی و افراطیت اسلامی کدام استفاده ای را نکردن، ولی هیچ که پاکستان در لیست سیاه و در لیست تمویل کننده، پرورنده و تشخیص کننده تروریسم در دنیا قرار نگرفت. این مثالش هست که دنیا در مقابل مبارزه با تروریسم صادق نیست.
مننه ډیره زیاته مننه دانش صاحب. زه به راشم چمتو صاحب ته. چمتو صاحب، تاسې په دوه درې حکومتونو کې دندې ترسره کړې دي، تاسې استخباراتي امکانات هم درلودل، تاسې داسې حکومت کې هم وظیفه اجرا کړې چې هلته مادي امکانات هم ډېر وو، خو ومنه کولای شول چې دغه د جګړې جغرافیه له افغانستان نه بدل کړي. دا اصلي ستونزه په څه کې ده چې د افغانستان کې رنگ پر رنگ ډلې را پیدا کیږي او وخت په وخت باندې نظامونه او حکومتونه رنګیږي؟ که تاسې د ډاکټر نجیب وخت استخباراتو خبره وکړئ، تاسې همیشه وایئ چې هلته استخبارات ډېر کوي، او که مثلا په دې وروستۍ جمهوریت کې تاسې فکر وکړئ تیاره و ټانګ و نړیوالو سره همغږي هر څه وو، مګر تاسې ونه کولای شول چې نظام وساتئ. دا اصلي ستونزه څه ده؟ دا ولې د نظامونه دا رقم ته ډنګیږي؟ چمتو صاحب،
چمتو سب فکم
سما غاوري
او زستا سغا غاورم چمتو سب
او اصلا هدف دلته دي اريوب زي سب ارزو کوم چې دا افغانستان د سی او جغرافیه کې موقعیت لري چې د ډیرو هوادونو دلته نظر د نظر لاندې او د دوی د کنټرول لاندې شي باید داسه دا هواد البته افغانستان په دغه څلويختو 15 څلويختو کلونو کې د افغانستان خلک د سیواد لنیګانه او د علم لنیګانه اطراف خلک روسه پاتې خلکو دلته یو تعداد ته پاکستان هغه مورې چې دوی څنګه وکولې شي چې افغانان د افغانستان د هغه وختونو د حکومتونو په مقابل کې راځي کې د اسلام د سپیشل دین نه سو استفاده شروع کړل یو تعداد خلک مهاجرت ته جبري شکل باندې دعوت کړل راوی غختل پاکستان الته زینه ورتل کورونه ورتل مدرسې ورته دستي پرانستلې دلته ورته درسونه د اسلام او د کوپر وویلې چاله دلته جهاد وکړي دلته جهاد دی نو افغانان یو تعداد چې دغه د اطراف خلکو اکثریت په هغه وخت کې د پوخا د خاغلی ډاکټر شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې او دغه نه مخه دوی خلکو د پاکستان هدف پدې کې څو هدف دې کې وک افغانستان په خپل خپل ودرېږي د کونړ سیند اوپر باندې اول ودرېږي د افغانستان هغه ملي منابع چې د افغانانو په لاس کې باید پری وزي باید وی او هغه ته استفاده وکړي د پاکستان پر مخ باندې بندیدل دوی د دې میتودونو استفاده وکړل چې د اسلام د سپیشل دین د پاک دین نه افغانان په دې باندې یعنی وګول او په اصطلاح د بازی ورکړل افغانانو ته او دوی ته داسې درسونه یا داسې مفکوري ورکړل چې هغه مفکوري د افغانانو د لپاره په دې لحاظ باندې د منلو وړ هغه د فکر کو چې واقعا دلته کوپر د اسلام دی او د حال دا چې د افغانستان 99% خلک مسلمانان دي او د اسلام په دې مقدس دین باندې باورمن دي او دوی مسلمانان دي دلته د پاکستان اومده دغه څو دلیلونه دي چې دوی اهداف لرل او نی غختل تر دغه نن ورځې پورې نه غواړي بیا هم نه غواړي یاد ولري
چمتو سه محترم چمتو سه
یا بنوي
چمتو سه بار بار د پاکستان د خبرې یادونه وشوله زما پوښتنه دا ده چې دا زمونږ پوزیان د زمونږ سیاسون دښمن خو به هرڅه کوي تاسو ولې نشئ مخنیوي کوي
ها او دا یو بل جز او یو بل مشکل دی په حکومتونو کې البته کله چې حکومت جوړیږي په څنګ کې ورسره یو داس یو څوک ودریږي هغه ادعا کوي هغه په د قدرت په خاطر باندې د چوکۍ موقع په خاطر باندې د قوم او قومبازۍ په خاطر باندې جزما قوم په دې کې چوکۍ کمې دي ډېرې دي دلته ملت او خلک او ولسونه په ټولو په ټاپلو او په ګروپونو ویشل کیږي او حتمان دغه ناکامي د ټولو حکومتونو یو د دلیل هم دی مثلا په جمهوریت کې شل کاله حکومت تاغلی غنی وکړ په دې کې خاغلی عبد الله هم یو د قدرت خاطر باندې هغه څه کړی دي تاریخ ته معلوم دي خلق ته معلوم دي چې څه حالې جوړ کړ په افغانستان کې آیا دا ملت دغونه بیکار دي چې هر یو د پاره چې څوک حکومت غواړي واغه د هغه د پاره د منډې تړلو قرباني ورکي نه خیر افغانان د جنگ ستړي وو او دې هم بل د ټولو ټپل په خاطر باندې جنگونه غوښتل او علت د ناکامۍ سبب د حکومتونو یو دا هم دي چې افغانان یا هر څوک چې په رهبرۍ کې راځي دوی په خپل کې د اتحاد او اتفاق ولاندې کوي وزیر یوي څوک هم درابي د څه ویل دي اشرف غنی په حال دا چې زرش له کفته وزارت داخلي به اندرابي وزیر وو زی په ټوله معنا په ځان کې ځو څونه غلای وکړه څونه رشوت او څونه خیانت وکړه نن وای چې دا پلانې خاين دي پښتنې خاين دي او دا دي کاکا تا چې پرونه په رشوت اخیستل دي رش کښ کومه نه پر چې به مې گرفتار کړ خاين چې به مې ونیو رشوت خور چې به مې ونیو دبل وای دا بالا یي خو چې اسات مجاهد اسات دغه مسالو باندې وطن نه جوړيږي وطن طبقات بوشمن خلک او پادار خلک چې رشوت خیانت او افغان وژنې نه وکړي هغه کډره شي د وطن اصلي خدمتګار ووسی ولی هغه خاینان چې خلک وجلی دي او وسبې ملاتړ له افغانان ملکی والله په بالله کې دغه وطن په جوړ کې یا په افغانستان جوړ کی او یا دغه ګروپونه جوړ کی چې هغه
څنګه تاسو شما خو شما خو د موقف بودین با د مقام های بلند امریکا کې اوریاسه گفتن کار کرده بودین و نزدیک بودین به رهبری افغانستان، شما باید میتونستین مشوره بتین به رهبرای افغانستان که کدام راه ها را پیش بگیره تا از داخل شروع تا کشورهای همسایه که خصومت ها به پایان برسه تا یک نظم و بهبودی در امنیت افغانستان رونما شوه. چرا یک کار شما نکردین؟
تشکر، سوال بهترین است. ما در موقعی که بودیم، البته در چوکات وزارت داخله، که در موقعی که بودیم، حتی با رئیس جمهور وقت مصاحبه های ما و همیشه که ما مصاحبه کردیم و نظر خود گفتیم در مطبوعات هم هستند، ما پیشنهاد نوشته کردیم برای جمهور، با وزیر داخله وقت و زمان، برای شورای امنیت با وقت و زمان که اینمی حالات کنونی که در وزارت داخله، در چوکات وزارت داخله وجود داره قابل قبول برای مردم نیستن. اونا برای ما چونین جواب ارائه نمیکرد که ما قنات ما حاصل میشدن. ولی مشوره ما را اگر ما یک فرد همی وزارت بودیم، رئیس کشف یک وزارت بودیم، از ما کده بالاتر بلندتر وزیرها بودن، جنرالها بودن، وزیرهای دیپا و داخله بودن. اینا را خود رئیس جمهور، معاون اولش و رئیس شورای امنیتش، اینا همیشه با خود مشوره میکردن، نظریات هفتوار جمع میکردن، نظریات
پوشو چن. تو سر اجازه را که چیزا اندغه پختنه په یوبل ډول د دانش سر ته پختنه وکم. دانش سر دغه د افغانستان کې د افغانستان چې په د جګړې په یو جغرافیا باندې بدل شوې ده، فکر کوي یو سیاسي حل لار لري تر څو به داسي حکومتونه به پکې شل ورځې لاس ورځې به پکې دوام کوي، او بیا به یو حکومت بل حکومت پسې بل حکومت بل حکومت پسې، ولی داسي یو نظام نشي رامنځته کېدلی؟ دغه اصلي خلا په کوم ځای کې ده؟ په سیاست کې ده، په پاوز کې ده، په اراده کې ده، چې مثلا ډلې پسې بل ډله، ډلې پسې بل ډله، او په هر حال حکومتونه خلکو ژوند له لاسه ورکړو، خلکو تباه شول، خلک ووژل شول، ماشومان تباه شول، دا به تر کومه دوام لري؟
د دې سوال هم داخلي افراد لري هم خارجي. د داوود خان نه راپدي خو که موږ تاسو د افغانستان تاریخ وڅېړو، په افغانستان کې مستقل حکومت په وجود باندې نه دی راغلی. دا ټول حکومتونه د حزب ډیموکراتیک نه نیولې تر اوسه پورې دا مزدور حکومتونه دي. یعنی د حزب ډیموکراتیک رئیس جمهوران په مسکو کې تعینېدل، د مجاهدینو قمندانان په راولپنډي کې تعینېدل، د طالبان له په پاکستان کې تعینېدل، مخکې د اشرف غنی او کرزی له واشنگټن ډي سي کې تعینېدل، او اوس هم اجر پیاس په دغه شکل. تر هغه وخت پورې چې یو حکومت د افغانستان د خلکو، د افغانستان د اصلي بچیو څخه په وجود رانیسي، چې هغه د خلکو له منځه راولاړ شوي اوسي، د خلکو حمایت ولري، هغه صادراتي یا وارداتي شکل ونه لري، موږ د سوسیالیزم هم صادر وارد سراغی، موږ د ډیموکراسي هم وارد سراغی، موږ تر اوسه پورې دا اسلام هم پېنام وارد شوی دی. داغلی دی داسې نه دی، دغه اسلام چې طالبان لري دا اسلام په افغانستان کې نه دی، دا وارد شوی اسلام دی چې دوی خپل په ځان باندې قرار مرتکب. اصلی علت یې دا دی چې موږ استقلال او مستقل خلک نه درلوده، زموږ د حکومتو د راس کسان تر دې چې افغانانو ته متحد وسي او خپل خلکو ته متحد وسي، اول خپل بادارانو ته متحد وه، اول هغه چا چې دوی مقرر کړي وه هغو ته متحد وه، هغه چا چې دوی راوړي وه په دې چوکۍ باندې کېنولې وه هغو ته، تر هغو چې موږ متحد کسان خپل ملت ته پیدا نه کړو تر اوسه پورې. دغه پېنم چې زه ورته خبرې کړو، ایبزای صاحب، موږ تا شاید هغه 3 میلیون شهیدان وکړي، دا اوس 3 ته 4 میلیون معتاد لرو، 2.5 میلیون معلولین لرو، د دېش تر 15% مهاجر لرو. دغه پېنم د طالبان حکومت پر عقل باندې نه راځي چې دوی ووایي چې دا چې ټول افغانانو په مشترکه باندې حکومت سره کړو، چې اختار د نظام شکل د حکومت باید ټول سره کړو. دوی خپل په سره باندې سپاره دي چې هر څوک باید راشي، موږ ته بیعت وکړي، موږ باید ومني، او هر افغان په افغانستان کې فقط اکسیجن د تنفس حق لري، بل دا حق نه لري چې په حکومت کې مقرر شي، حق نه لري چې مقام ونیسي، چوکۍ ونیسي او خدمت وکړي. ټول ملایان او طالبان راوړي دي، مقرر کړي دي، د علم او فهم او دانش نه لیرې کسان دي. نو تر هغه وخت چې سیستم په دغه شکل باندې روان وسی د جګړې تغیر د افغانستان نه جوړیږي تر هغه وخت پورې چې ملي شخصیتونه پر وطن مهم شخصیتونه چې په عقیده وو فکر یې خلک وسی ملت وسی د خلکو دپاره کار وکړي خپل شتمنۍ او دا ورته مهمه نه وسي چې څنګه خپل جیبونه ډکو څنګه آیا ایجای صاحب که یو بل څوک زمونږ استاد شي نو پوښتنه وکړي شرماوره نه ده چې 15 مملکت راځي 15 ولایت نه آبادېږي 2 تریلیون ډالر کومه کې وخت چې وځي 15 نوي فیصد خلک تر فقر لاندې ژوند کوي دا د جمهوریت سره نه شو په دې کې فقط یو څو نفرو پیسې غلا کړي رانه په خارج کې کیناسل بلډینګونه یې جوړ کړه دارایان یې جوړ کړي ستا د ټول ملت سرمایه 1.4 بلیارډ ده یو څه مشکلته میلیارډ د جمهوریت په شان غلا کړي د افغانستان څخه
دانش بحث یک افغان اگر من از شما سوال بکنم به حیث یک تحلیلگر سیاسی وارد و آگاه در امور افغانستان و همسایا هر کشور به منافع ملی خود باید کار بکنه ما نمیگیم که حملاتی که پاکستان در افغانستان راه اندازی میکنه یا وسیله سازی میشه این معجز ولی چرا افغان ها هم به این فرهنگ هنوز عادت نکردن که از منافع ملی خود همیشه دفاع بکنن استاده شوند و مانع ورود گروه هایی که امنیت برهم میزنه و مانع نظام ها و سیستم های شود که از طرف مردم انتخاب نشدن از پشتوانه غیر ملی دارن چی وقتی فرهنگ در افغانستان ببینید
هر مملکت از خود منافع دارن در کشورهای متقابل ایران در افغانستان منافعی داره پاکستان داره ازبکستان داره تاجیکستان داره هند و چین نیای اینکه دین ما چی بوده ما با پاکستانی و بحثای بسیار طبیعی داشتم پاکستانی میگفت بله ما اردوی شما رو خراب کردیم توسط کی خراب کردیم توسط مجاهدین خراب کردیم ما اردوی شما رو تمام تجهیزاتش رو به پاکستان انتقال دادیم توسط کی انتقال دادیم توسط تنظیمات جهادی انتقال دادیم ما در جمهوریت تمام پرچکای شما را انفجار دادیم توسط کی انفجار دادیم؟ توسط اینمی افغانی که در لباس طالب بود پس این ما نگوییم که پاکستان ملامت است ایران ملامت است این ملامت ما هستیم که ما برد وطن نداریم ما وطن دوست نیستیم ما عشق به وطن نداریم ما فقط اول به پول بر خود میخوایم باید با فامیل خود میخیم، باید با قوم خود میخیم، از اینا کل نگه که باید اضافه شد، میم یک 5 کلمه وطن دوستی را هم در اینجا و آنجا میگیم. در حالی که فکر کن که تمام امی کسایی که در رأس امی حرم قدرت به دست از جناب بودن، از رئیس جمهورش تا پایینش برای سرمایه های شکل هم ببینیم. آیا شرم نیست؟
مننه ډیر زیاته مننه دانش صاحب قدرمنو د امریکا غږ د آشنا رادیو اوریدونکو متاسف هم د اوس سپینی خبرې او یا روک او راست خبرونه اوریدونکو لیدونکو هسته موږ د خپل ملمنو سره بحث ته دوام ورکو په هرات کې روستي بریډ لپاره موږ د خبرونه ځانګړي کړې د پاغي باندې بحث کوو یو لنډه دمه خلو برته راګرځو
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په درشل کې امریکا غاک په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت او د نشټوالي زیانونه څېړي امریکا غاک تاسو ته د کره بشپړو او بې پرې معلوماتو پر سوالو او دغه حق ته تاسو درسېدو په ملاتړ تاسو سره یو ځای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځي د مطبوعاتو د نړیوال ورځې ځانګړي پروګرامونه تازه خبرونه ځانګړي ریپورتونه مرکه او څېړنې د مې د میاشتې په دریمه چې د سور له 14 سره سمون خوري د امریکا غږ په سپوږمکۍ د ډیجیټل او راډیوي خبرونو له لارې تعقیب کړئ
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو هم د اوس تاسو د آشنا د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او ګوري د سپینی خبري او یا روک او راست خبرونه ده دوه ملمنه را سره دی خاغله چمتو صاحب او خاغله دانش صاحب ده زمونږ بحث په افغانستان کې وروسته نه امنې دي چمتو صاحب استاس نمازې او پښتنه او کومه هغه داده چې ایا تاسو په لنګ محل کې د دغه امنیتو ستونزو لپاره کوم حل پیشنهاد کوئ؟ په لنګ محل کې امکان شته چې یا داعشونه کول شي یا نورې ډلې چې د افغانستان کې د عام وګړو ژوند په خطر کې اچوي، ستاسو حل لاره پیشنهادي حل لاره څه ده؟
انا کوم بلې وو کچیرته طالبان وغوړي چې په افغانستان کې سرتاسری امنیت ټینګ شي، هم شمول افغانان ټول افغانان به د حکومت کې برخه واخلي، یعنی دا حکومت او یا دا حکومت کول ځان له طالب نه دی، د افغانستان تنها طالب پورې اړه او ارتباط نه لري، افغانستان ټول افغانانو ګډ کور دی، دلته باید ټول ژوند یو ځای وکړي او هغه کډرونه چې د وطن په خاطر باندې دوی قرباني ورکړي، خدمتونه کوي، مسلکي دي، سختي تیری کړی دي، درسونه ویل دي او مسلکي روزنه لیدلې دي، هغه ته باید دوی ځای ورکړي. نو ګوري تاسو په خار کې د لونګي سره د پټکي سره یو طالب ګر چې ټوپک ور سره ده، د دې او یو دشمن څه فرق کېدلی شي؟ ما په کراتو طالبانو ته وړاندیز کړی دی، یم خپل نظر ویلې دي چې کتا چې غواړی چې په افغانستان کې پاینده کې افغانانو باندې حکومت وکړي، نو د دې لپاره هغه طرحې چې هغه د افغانانو لپاره او د حکومت کولو لپاره لازم وي هغه عملي کړي. هغه دادي خزي بیسواده پاتې شولې، وطن مو قبطه ولاړه، خلک بیکاره پاتې شول، مکتبونه بندي، وظایف نشته دي، او هغه کډرونه چې د وطن د دغه سرمایه په اساس باندې دا وې پوښتنه باندې روزل شوې دي، کچېرته طالبان روزل شوی اشخاص افراد په وزیر په ونه ګماري، د دوی حالات هم دغه شی وګړوډي یو حالات بوي کېدل شي په د دوی په جامه کې هم د دې طالب په لونګې او خولې او پټکی کې دا شی دشمن د دې د لپاره وروزي هم صحیح وادونه چې اېل شکل په اېل سیستم ولې دولت به داسې گزارونه ورکړي لکه و شي غیر مستقیم ورکړي، دغه د جمعات باندې حمله کول، غوند باندې حمله کول، دا ټول د همسایه هوادونو
وخت مو سر زیات نمونده. شما از حکومت همشمول گپ زدین، بین که صحبت با جناب دانش بزمی بهمی موضوع خلاصه بکنیم و بخش میمونا را ختم بکنیم. جناب دانش، شما فکر میکنین که آوردن یک حکومت همشمول، گرچه طالبان میگن که ما همشمول هستیم، هر کس از هر جایی هستن در حکومت ما، راه حل واقعی برای افغانستان است یا اینکه کارها و مسائل دیگه هم باید افغانستان اتفاق افتد و یا از طرف قدرت های دیگه همکاری شود که افغانستان امن شود؟
ببینیم ایزاده سر با ایزاده سر تا زمانی که ما حکومت یک ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی پیدا نکنه، ثبات امنیتی ناممکن است. هر او حکومت ها میتونن که امنیت داشته باشن که در قدم اول بر ثبات سیاسی خود بکشن، بنابراین به خاطر آوردن ثبات سیاسی مالفه های مشخصی وجود داره که طالب باید او را عملی بکنه که ثبات سیاسی به وجود بیاد. ثبات سیاسی راه های اقتصادی را باز میکنن، از وضعیت تحریم ها و از مزدوی بودن و در انجماد بودن مسائل پولی، این باعث از این میشه که فقر روی مسائل از بین بره. وقتی که فقر را از بین بردی، حکومت مسئول و باثبات را ساخته، ما زمینه را بر امنیت بسیار خوب میتونیم مسائل بکنیم. ما گفتم بر شما که داعش در افغانستان از نظر ایدئولوژی جایگاه نداره، از نظر مذهبی جایگاه نداره، اما از نظر داشتن دانه و پول جایگاه پیدا کرده. امروز دو با طالب خود 10,000 افغانی معاش میده، او 400-500 دلار معاش میده بر داعش. او طالبی که وضعیت اقتصادیش خراب، اولادش گرسنه، در دولت هم برش وظیفه نیست، یا او نظامی که در دولت وظیفه نتانسته پیدا کنه، به خاطر نجات از فقر و بدبختی میره در یک سنگری که خلاف تفکرش است، خلاف ایدئولوژیش است، اصلا به او باور نداره، در اون سنگر قرار میگیره، میجنگه و حتی از بین میره.
ډیر مننه. زه یو لنډه پوښتنه د چمتو صاحب نه کوم، بیا خبرونه ټولو وخت مو په ختمېدو باندې چمتو صاحب لنډ راته ځواب راکړه. طالبان وایي چې په افغانستان کې داعش نشته، د داعش ظالم لمنځه وړي دي، داعش ختم ده. تاسو مونږ نه څه دي داعش په افغانستان کې شته ځایګای لري جګړه
هیڅ امکان نه لري، هیڅ امکان نه لري چې داعش او نور تروریستي ډلې په افغانستان کې ختم وي. حتمان حضور لري چې دغه څه دوی حمله کوي د دې د حضور منکرېدل زه فکر نه کوم چې دا به قناعت بخش ولس او خلکو ته، ځکه تروریستان افغانستان سرحدونه خلاص دي، هر خانه کول شي چې تروریستان افغانستان ته داخل شي، او یا په خپل په دغه ماحول کې یو ته د اشخاص پراد دوی وروزي تروریستي عملیات وکړي.
مننه ډیره زیاته مننه چې تاسو چې خبرونه تر راغلي امدا ډول د سیاسي او نظامی چارو کارپو خغله ډاکټر هاشم دانش کور موادن چې خبرونه کې مګډون وکړه، او امدا ډول متقاعد جنرال او د کورنۍ چارو پخوانی وزارت پخوانی افسر خغله عرب شاه چمتو صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه، خپل معلومات مو موږ سره او قدرمنو لیدونکو سره شریک کړل.
بله شنونده عزیز و بینندای محترم، شما رو دعوت میکنیم با شنیدن یک مصاحبه در مورد امنیت افغانستان که همکارم ژیلا نوری با خانم فیلبا براون که در مورد امنیت آگاهی زیاد دارن، افغانستان رو رفتن و پیش از او از ممایز خود ما هم تشکر میکنم.
تا کنون نشانه‌ای وجود ندارد که روسیه روابط خود را با طالبان کم ساخته باشد. روسیه بدون شک از حمله گروه داعش نگران شده است. حتی تلاش می‌کند تا این حمله را به اوکراین ربط بدهد. و ادعا دارد که جنگجویان داعش ممکن است از اوکراین به حیث راه دخول و خروج از روسیه استفاده کنند. اما به طور خصوصی می داند و متوجه شده است که حمله را شاخه خراسان گروه داعش انجام داده است و با طالبان نگرانی خود را شریک ساخته. در این حال طالبان به طور کلی از همکاری با روسیه چشم پوشی نکردند. این رابطه مانند رابطه طالبان با پاکستان نیست. طالبان نمی خواهند با پاکستان در مبارزه بر ضد طالبان پاکستانی همکاری کنند. به همین خاطر روسیه از طالبان انتظار بیشتر دارد و گزینه دیگری برای روسیه جهت برقراری روابط با آن در افغانستان وجود ندارد. و جز از طالبان نیروی دیگری که بخواهد با روسیه تعامل داشته باشد در افغانستان وجود ندارد.
شما تفاوت بین اظهارات مقامات دیپلماتیک روسیه را با مقامات نظامیش چطور ارزیابی میکنن؟ مقامات دیپلماتیک روسی میگن که طرفدار روابط بهتر با طالبان هستن، مقامات نظامی میگن که ملیشای یا گروه های ملیشه از خاک افغانستان باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میشه. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر میکنم این جزء استراتژی تنظیم شده روسی است که میخواهد بر طالبان فشار بیاورد که طالبان کاری بکنند. روسیه نمیخواهد با طالبان روابط فرعی داشته باشد و نمیخواهد با طالبان دشمنی کند. از سوی دیگر طالبان به طور جدی در برابر داعش اقدامات کردند. اما صادقانه بگویم پالیسی های دیپلمات ها و مقامات نظامی در قبال طالبان روی رفتار طالبان اثرات متفاوت نخواهد داشت. شاخه خراسان گروه داعش یک گروه دهشت افکن است و طالبان در برابر آنها روحیه مبارزه دارند و مصمم هستند تا این معضله را حل کنند و تا حد طالبان در برابر داعش موفق بودند. روابط میان طالبان و داعش از اول خصمانه بوده و برخلاف روابط آنان با تی تی پی و القاعده و سایر گروه ها که طالبان با آنان روابط پیچیده دارند، طالبان در کل در برابر داعش اقدام می کنند.
وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفته که روسیه در نظر دارد که طالبان را از فهرست گروه‌های دهشت افغان بیرون کنند. به نظر شما این کار تا چه حد ممکن است؟
به نظرم امکان دارد که روسیه بخواهد طالبان را از لیست کشورهای دهشت افغان حذف کند. جای تعجب نیست که روسیه این تصمیم را بدون اینکه از طالبان خواهان کدام اقدام خاص شوند گرفته است. روسیه ممکن به خاطر این تصمیم خود از طالبان بخواهد تا به طور مشخص در برابر پناهگاه‌های داعش قمندان‌های این گروه اقدام کنند و حتی ممکن است طالبان بخواهند تا زندانیان داعش را برای روسیه تسلیم کنند. اگر طالبان بخواهند عملاً این افراد را به مسکو تسلیم کنند، یک اقدام بسیار مهم خواهد بود. اما طالبان بدون اینکه کدام تصمیم برای آنها گرفته شود، این کار را نمی‌کنند. و همین خاطر جای تعجب نیست که روسیه برای رفع تحریم ها و یا تحریم ویزه برای برخی از سران طالبان قبل از اینکه طالبان کاری بکنند پیش قدم شده است. چیزی را که روسیه از طالبان میخواهد ممکن در ظاهر بسیار واضح نباشد، به خاطر که مطالبات روسیه یک سلسله اقدامات مشخص میباشد، نه تغییر کلی پالیسی.
به نظر شما آیا روسیه در آینده نزدیک میخواهد طالبان را به رسمیت بشناسه؟ آیا این کار ممکن است؟
با نظرم امکان دارد که روسیه طالبان را به رسمیت بشناسد. رفتار چین و روسیه با وجود پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان می‌گویند که آنان را به رسمیت نمی‌شناسند، ولی پذیرفتن دیپلمات‌ها یا سفرات توسط کشور میزبان نحوه مشروعیت بخشیدن به طور رسمی است. با آن هم جای تعجب خواهد بود که این کار صریحاً شود. ممکن روسیه نخواهد امکانات نفوذش را بالای طالبان پس از حملات داعش از دست و پیش از این که طالبان اقدامات خاص در برابر دهشت افغانی نداشته باشند، اما طی ماه‌های آینده ممکن ما شاهد پیشرفت‌هایی در این راستا باشیم.
نظر شما در مورد اقدامات مبارزه با دهشت افغانی روسیه در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان چیست؟
روسیه تلاش می‌کند تا زیر چتر مبارزه با دهشت افغانی حضور نظامی خود را در آسیای میانه به شمول تاجیکستان افزایش دهد. این وضعیت برای روسیه دلیل دیگری است که می‌خواهد حضور نظامی خود را در سرحد تمدید بخشد. قبل از حملات اخیر داعش در مسکو، روسیه در مورد افزایش آمادگی نظامی در قرقیزستان و تاجیکستان صحبت کرده بود. اما با توجه به محدودیت‌هایی که اردوی روسیه به خاطر مشغولیت در جنگ اوکراین دارد، اقدامات روسیه در اینجا محدود خواهد بود.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز مونږ د نن سپینی خبرې او یا روکو راست خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړل په ټول لحظو کې زمونږ نور خبرونه هم شروع کیږي. تاسو کولی شئ زمونږ ټول خبرونه پر سټلایټ باندې او هم دا ډول زمونږ په ټولنیزو رسنیو په فیسبوک، یوټیوب او ټویټر باندې مونږ ته تعقیب کړئ. زمونږ بل خبرونه د تاسو تماسونو خبرونه ده. تاسو کولی شئ
او
روایت امروز هغه خبرونه ده. نو دا ټول خبرونه تاسو کولی شئ هر وخت په زمونږ په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ او اتمن د امریکا غږ سره اوسئ.
بسیار زیاد تشکر بیننده و شنونده های عزیز که شنونده و بیننده ما بودیم. تا برای این کارتون
تر بل اخبروان پوری ما احسان الله ریوزی تا و زما گران همکار احد عزیزاده تا اجازه را کرده. زمانگ تخنیکی همکاران هم پخبال دعا که یاد سطه علام و ملشه منان سلامت سی.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې